په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوي چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په میلیونونو نجونې او ښځې د تعلیم، تحصیل او کار له حقونو بې برخې کړی شوي دي. د راپورونو له مخې له دې سره په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ سطح لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د UNHCR له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شویو بحثونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړي چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورم ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا پګ لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او لسیز رئیس پکې فرقي شخړې کوي. تازه شخړې تیر میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د هغې لویې لارې د تړل کېدو له کبله چې د کورمې عمده ښار پړه چنار له پېښور سره نښلوي، په دې سیمه کې د لوږې د درملو د نشتوالي او روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي راپورونه خپاره شوي دي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لکتر لګ دوه کسانو د وژل کېدو او لږ پېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلې وسړي پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د 2018 میلادي کال د ډسمبر په 19 په برلین کې یو افراطي امبریدګر د کریسمس په یو مارکیټ کې پر خلکو یې ولارې ور برابره کړې وه چې له امله دیارلس کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. سویډن پرون اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ تمویل بندوي، خو ژمنه وکړه چې د نورو ډلو له لارې به له غزې سره خپلې مرستې نږدې دوه برابره زیاتې کړي. د سویډن حکومت پرون وویل چې په 2025 میلادي کال کې به غزې ته 800 میلیون سویډني کورونه چې 2 میلیون ډالره کېږي د مرستې په توګه ورکړي. د اسرایل د پارلمان وکیلانو یو قانون تصویب کړ چې په اسرایل او ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د بنسټ ان روا فعالیت منکوي او د نورو مرستندوی بنسټونو په وړاندې اهم ورته اقدام کړی دی. اسرائیل تور پورې کړی چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس ډلې په حمله کې د بنسټ غړو هم لاس درلود. هغه تور چې یو ان روا رد کړی دی. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. ایران له کلونو راهیسې د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشر الاسد د رژیم له عمده ملاتړ و. باربارا لیف خبریالانو ته وویل ایران به په سوریه کې کوم رول ونه لري او نه هم باید ولري. میرمن لیف ویلی د سوریه له اوسنی واکمن احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې پر سیاسي انتقال او د هغه پر سر د ټاکل شوی جایزه د لری کېدو پر موضوع هم خبرې وکړې. امریکا د احمد الشر پر سر چې مستعار نوم ابو محمد جولانی دی 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوی په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې ګټل به د افغان لوبډلې لپاره ډېر مهمه تر څو د دغه لوبې په ګټلو باندې ټول سیریز په خپل نوم کړي، ځکه د یادې لوب لړۍ لومړۍ لوبه د باران له امله بے پایلې پای ته رسېدلې وه. دویمه سیالۍ کې خوشبختانه افغان لوبډلې زیمبابوې ته په یو ستر تفاوت ماتې ورکړه، او اوس به هڅه دی چې دغه سیالۍ وګټو او دغه پټوله کې دا سیریز هم د افغانستان په بریا پای ته ورسیږي.
افغانستان تېره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو اوورونو لوبلړۍ هم وګټي او کنننۍ لوبه وګټي د 500 اوورونو د لوبلړۍ ګټونکی کېږي. هم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د اټکل له مخې ژمی کې به شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د کار او خوړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپلو ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي هم ژمی ته ورخته دي.
ولب خوبت په سوې تنانو پورې زنه يم ورختا سوې خصخ کال زنه ته ورختا يم بکسي ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې.
په کندهار کې یو شمیر کورنۍ د ژمي پر رسیدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله سخت اندېښمنې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به د سوریې پلازمینه دمشق ته د امریکایي پلاوي د سفر او د سوریې له نویو واکمنانو سره د دې هیئت د خبرو اترو له جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د اټکل له مخې به په ژمي کې چې نن لومړۍ ورځ ده شاوخوا 15 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2015 میلادي کال کې به چې 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 23 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو ویلي ژمی د زیانګالو افغانانو لپاره سخت وي چې په ځینو ولایتونو کې د هوا درجه منفی 40 سانتي ګرادو ته هم رسیږي. په افغانستان کې بې وزلي کسان بیا وایي نه د خپلو ماشومانو د مړولو وس لري نه د کار پیدا کولو چانس.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمی پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه اداره وایي په سخت ژمي کې به چې نن لومړۍ ورځ ده نږدې 15 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې د دغه ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سږ کال هم په افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس له لوږې سره مخ ده. اوس مهال موږ تمه لرو چې نږدې 15 میلیونه خلک د ژمي سختو میاشتو کې به مرستو ته اړتیا ولري. د کار او خړو نشتوالي له امله کورنۍ د خپل کور تودولو یا خپل ماشومانو ته د خوراک ورکولو ناممکن انتخاب سره مخ دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي وو په 2015 میلادي کال کې بچي 10 ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي. د هلمند اوسیدونکي عبدالمتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ژمي کې د بې وزلو کورنیو اړتیاوې لا پسې زیاتېږي.
په ژمي کې رښتیا یخني زیاته وي، دغه یخنۍ په وجه باندې خلک کارونو ته نسو تللی او کارونه نه وي په یخنۍ کې، نو خلک چې ده خپل لاس په زیره باندې کوم منفقه برابروي خپلې کورنۍ ته، نو هغه کار نه وي په دې ژمي کې. له بلې خوا څخه دوی د لویه سره اقتصادي ستونزې لري چې خپله غذا خپلې کورنۍ ته نسو برابرولی او نور د اړتیا وړ څه نسو برابرولی.
د غزنی اوسیدونکی رحمت الله وایي سږنی ژمي ته تر نورو کلونو زیات ورخته دی.
بیروزګاریم ډیره ده، زه چې خپله په خوبت په سوی تنانه پورې زنه یم ورختا سوی خصخ کال زنه ته ورختا یم بکسې ټول خلک د غره کم دي یما په سیر باندې. یعنی په خوابولو ما به بخاری ولګه ولا دي لرګو یا دي زغالو سکه لري قدرت نه لرم هیڅ بخاری می لګولې دا غم کله کیس ویو کله نه وی خونه ډیر دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې د 2.9 میلیونو اړو افغانانو له ډلې ملګری ملتونو یوازې د 16.8 میلیونو اړو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام برابر کړی چې له مخې 2.8 میلیارډ ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي د دوی اداره هم د بودیجې له کموالي سره مخامخ ده.
د بودیجې د نشتوالي له امله دبلیو ایف پی کولای شي په ژمي کې یوازې 6 میلیونه خلکو ته د بیړنیو خوړو مرستو سره ورسیږي چې د هغو نیمایي څخه هم کم دي چې مرستې ته اړتیا لري. دا 8 میلیون څخه ډیر خلک به مرستو پرېږدي، په شمول د 2 میلیونه څخه ډیر میندې او کوچني ماشومان چې د ژمي په اوږدو کې ځانګړي خوړو ته اړتیا لري. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د 3 پذیرو کورنیو سره د مرستې لپاره 810 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازې مرستیال اندریکا راتواتا ویلي د افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستو بنسټ لا هم پوخ سوی نه دی او محدود دی. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال بحرانونه د غرض د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه په افغانستان کې د بشري مرستو د کمښت لامل سوي دي.
په کندهار کې یو شمېر کورنۍ هم د ژمي پر رسېدو سره د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ څخه سرته کوي او وایي ژمي ته سختې اندېښمنې دي. دغه کورنۍ وایي د سون او ژمني توکو د رانیولو وس نه لري او له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د لاسنیوي غوښتنه کوي.
شکریا چې د خپل 8 کسیزې کورنۍ یوازنۍ سرپرسته ده اوس مهال د کندهار ښار د 8 ناحیې په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. شکریا وایي د ژمي د سوړ موسم پیل له سختو اقتصادي ستونزو سره مل سوي او د سون توکو او خوراکي موادو هیڅ چول امکانات نه لري. عمر خوړلی باریدات چې خپل معلول دی او په کور کې د ګټوټي هیڅ کاس نه لري د ژمي پر اتاق اندېښمن دی. هغه وایي په ګرمۍ کې د یوې ګولې ډوډۍ د ګټلو هڅه کوي خو په یخ موسم کې د سون توکو پرته گزاره کول ورته ناممکنه ده.
پنځه لوړې لرم، دوه موږي د بل په سرای کې پروچم، د اوس په دې بوزم کړه در باندې ښکارا کوم او مشته امام سره پښتنه وکړه، زما د امام دام سره پښتنه وکړه، بلکه شی لا درو اوس یو همسایه یو بل یو بل یو پارسل وړه راکي یو شی راکي پوس د بل په دغه مو گزاره را جا بل ورځ ما کور ته یو چا پارسل وړو ولو بیا بل راوړي در زاغه بم در وشه ورته څه څنګه موږ په ولا کړیا خلی لرو رسنه لرو د زامن نه لرم د کار نه يم د لاسونه ما چې دای کی وینیا د صاحب تکلیف لرم د لاس مې در سمات چې د کو چې ما چې یو بیا ولا ما څه بل شي نه لرم ژمې را روان دي په ولاکه راځه ما په کور کې وګورم یا بچو وا یا پر دنیا شی وو یا موی شی درلودي یا مخفل سرای درلودي بل په سرای کې پروژه مکره دا درې زره پیډه په بګره پیډا کو دا غدا ورکو.
په کندهار کې نور بې وزله کورنۍ هم وایي چې د ژمې لپاره د سپنتوکو پوشاک او خوراکي موادو سختارتیا لري. د کندهار ښار اوسیدونکي سید محمد او نیک محمد له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي چې د ژمې د تیرېدو وس نه لري.
هیڅ خوارې نشته، شی نشته، کور کې ولا کا شی لرو، او نه کاز وس لرو، نه دې بوټ وس لرو، نه دې شی وس لرو، او ژمې لري خاريم نشته، هوا سړی دې کور کې شی نشته. نو موږ سات شمه دغه هله کو چې موږ ته یو خواري و غريبي و یو مرسته را سره وک ولي چالات مو ډیر خراب ته
پر اولادونه مې دغه او شی نشته، غريبي نشته، نه روزانه پیدا کېږي نه شی پیدا کېږي، بالا خو دلته بالا ګرځ را ګرځ بوټو غړو غړو هر څه ته ضرورت.
حتم وکړه چې د طالبانو د حکومت د کندهار د محلي چارواکو نظر هم واخلو او د مرستو لپاره د هغوی پلانونه معلوم کړو، خو چارواکي خبرو کولو ته حاضر نسول. د هیواد په کچه د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله اوس مهال ګڼ افغانان د کړاو ډک ژوند تیروي، خو د یخ څپو راتګ د دوی ستونزې لا زیاتې کړي دي. اړمنی کورنۍ له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د سون توکو، خوراکي موادو او پوشاک مرستې ورسره وکړي تر څو د ژمي سخت شپې په اسانۍ تیرې کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساعته.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د دوی د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکي او د پرمختګ په وړاندې خنډ بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپورټ کې.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکې یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
د تخار ولایت اوسیدونکي نهید چې غوښتل یې سیاستواله شي، د فارغېدو لپاره به یې شپې په مطالعې او هڅو رانولې، خو په ناڅاپي ډول د پوهنتونونو د دروازو تړل کېدو یې ټولې هیلې له منځه یوړې. نهید ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو لخوا د پوهنتونونو بندېدل یوازې زموږ د زده کړې لارې بندول نه و، بلکې زموږ د هیلو او خوبونو ماتېدل و. زه د حقوق او سیاسي علومو په دریم سمستر کې وم او د ټولنې لپاره مې یوه لویه هیله درلودله، خو یو دم د بېعدالتۍ او ناهیلیو یو دیوال مې مخې ته ودرېد. د روښانه راتلونکي د جوړولو او ټولنې ته د خدمت هیلې مې په یوه شېبه کې له منځه ولاړې.
بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد تغییر کند.
سپوږمۍ د کابل د معالجوي طب محصله وه. هغه ورځ لرې نه وه چې سپوږمۍ سپینه چپنه واغوندي او د زرګونو هیوادوالو د درد درملنه وکړي، خو د پوهنتونونو د دروازو په تړل کېدو دا سپوږمۍ هم تندر ونیوله.
راتلونکي ته څنګه هیله مند اوسو؟ کله چې وینو زموږ د کور برخې محصلین فارغه کېږي، له موږ نه مخکې کېږي، او موږ ته حتی خپل هغه شرعي حق چې اسلام راکړی دی نه راکول کېږي، راتلونکي ته هیلې او امیدواري به له کومه پیدا شي. په دې هیله یو چې زموږ حکومت زر تر زره او یو ځل بیا موږ ته اجازه راکړي تر څو خپلې پاتې زده کړې خلاصې کړو او د خپلو غرونو سره یو ځای اوږه په اوږه د وطن او هیواد په پرمختګ او آبادۍ کې برخه واخلو.
ډېری دغه زده کوونکي وایي که دا بندیز دوام وکړي دوی ممکن له ناچارۍ د هیواد پرېښودلو ته اړ شي. هغه بندیز چې دوه کاله پرې واوښتل، د 1401 هجري لمریز کال د قوس په 9 د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. دا فرمان د طالبانو حکومت یو بل محدودوونکی اقدام بلل کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د زیات شمېر ښځینه زده کوونکو د خپګان او نورو رواني ستونزو لامل شو، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو لا د مخه کړکېچن وضعیت یې لا پسې خراب کړ. په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو حکومت بې پرېکړې، په زرګونه نجونې د ځان او ټولنې لپاره د ښې راتلونکي د جوړولو له فرصت څخه بې برخې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانېدونکی او د پرمختګ په لاره کې خنډ بولي. له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
نن سبا په افغانستان کې د ټولنې نیمایي خلک چې هغوی ښځې دي مکتبونو ته نشي تللی، پوهنتون نشي ویلی، او دا په دې معنی ده چې د افغانستان پر مخ د پرمختګ او د ترقۍ توسعې دروازې تړلې دي. نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو تړل هغوی ګڼ شمېر رواني مشکلاتو سره مخ کوي. نجونې چې پوهنتون ته نه ځي مجبور دي چې هغوی مخکې له وخته ودونو ته ځان تیار کړي. خلاصه دا د افغانستان دپاره نه جبرانېدونکې یو ضرر ده.
په داسې حال کې چې طالبانو په لومړي سر کې دغه بندیز یو موقتي اقدام اعلان کړی و، دا یې وکړه چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د یوې کړنلارې په جوړولو بوخت دي او په دې برخه کې د خپل مشر فرمان ته انتظار باسي. خو په تېرو 2 کې د ښوونځیو چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په پیل کې د نجونو پر مخ تړل شوي وو او د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې د پرمختګ کومه نښه نه لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روانې میاشتې په پیل کې طبي انسټیټیوټونو ته هم د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. د زده کړو د برخې فعالان او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغان نجونو د هیلو د یوازیني بل سره خاموشه کېدل وګڼل. که څه هم طالبان دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، خو د دې دا برعکس، طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو د بندیز سربیره د روان زیږدیز کال د اګست په 18مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم په خپل قانون کې آن د ښځو د مخونو پر پوښلو ټینګار کړی او د هغوی غږ یې اورت بللی دی. هغه څه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راپارولي او نړیواله ټولنه دا د ښځو له حقونو څخه شدیده سرغړونه بولي، خو د طالبان حکومت ورځ په ورځ دغه بندیزونه پراخوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټانو پرون د جمعه د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو سره د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو او په هغه هیواد کې د ورک شوي امریکایي خبري آلاستن ټایس د ځای ځایګي د موندلو پر مسالې خبرې وکړې. دا له وخت څخه لکه چې بشر الاسد پرزول شوی د لومړی ځل دی چې امریکایي پلاوی سوریې ته ځي.
د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت همکاري باربارا لیف د سوریې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذي دانیل روبنشتاین او د امریکایي يرغمل سویو په اړه د مذاکرو په چارو کې د ولسمشر جو بایدن د حکومت لوړ رتبه استاذي راجر کارستنز د جمعې په ورځ د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د هغه هیواد د لنډمهاله ادارې له مشرانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. چارواکو په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي، خو د دغو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د نامشخصو امنیتي ملحوظاتو له مخې د دغو چارواکو پلان سوی خبري کانفرنس پرون لغوه سو. لیف او د امریکایي هیات نور غړو په دمشق کې د څلورو ستورو له هوټل څخه پرون بیل دي چې خبریالانو ته معلومات ورکړي ووتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په سوریه کې د تریتم سوي امریکایي خبریال آستین ټایس د برخلیک په باب نور معلومات ترلاسه کول د اقلیتونو حقونه او تروریزم ته نه ویل دغه هیات د بحثونو په اجنډا کې شامل موضوعات وو. د جو بایدن ادارې ویلي چې د سوریې له نوي حکومت څخه د امریکا د ملاتړ لپاره دغه موارد مهم دي. د مشق ته د امریکایي هیات تر رسیدو مخکې د امریکا پوځ ویل چې د پنځمه په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مشر او یو بل وسلوال یې وژلي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي دا بریدونه پر هغه ساحه سوي چې پخوا د سوریې د پرزول سوي حکومت تر کنټرول لاندې وه. دغه قومندانۍ زیاته کړې دا عملیات د روانو هڅو یو برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یاغیانو مخه ونیول سي، څو په سوریه کې له روان وضعیت څخه د ځان په ګټه کاروان اخلي او د داعش د تزره بندیانو د خوشي کېدو لپاره یې هم هڅې شنډې سي. د داعش دغه بندیان د هغو کرد ځواکونو په توقیف کې دي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره شراکت لري. د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د همکاري باربارا لیف په مشرۍ هیات د امریکایي ډیپلوماټانو لومړی ډله ده چې تر یوې لسیزې زیاته موده وروسته په رسمي ډول سوریې ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2012 میلادي کال کې په دمشق کې خپل سفارت وتاړه، خو له هغې راهیسې د امریکا محدود شمیر ډیپلوماتان په سوریه کې له پوځي واحدونو سره د سیاسي سلا مشورې په نقش کې موظف وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28مه د باسکټبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. یو شمیر لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله او علاقه چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره دوی درلوده اوس نه لري. نور په دې رپورټ کې
خودم پنج سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد دی افغانستان دی بسکتبال دی ملی لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ معاش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
معاش که بسیار ناچیز بود و
لږ معاش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږې ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه:
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کېږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شویو روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لویې ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که متاسفانه ما به کمبود امکانات و زیرساخت
موږ د تجهیزات او زیربناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته، روزونکي نه لري. مخکې چې و هغوی له هېواده وتلي دي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
تیمونه او لوبې اوس ټول د نارینه او شوي. پخوا ورزش په افغانستان کې د ودې په حالت کې و، خو اوس له منځه تلونکې دی. ما د خپلې خوښې لوبې بسکټبال لپاره سخته هڅې وکړې، خو اوس محکومه یم او د محرومیت له امله نشم کولی چې ورزش وکړم او خپل هیواد ته ویاړ راوړم.
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیواله اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده، بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اګست کې شوې ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو. دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده ده چې دای دې په خپل سر په دوه تنه یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیواله ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوي چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو این ایس سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوی باسونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوی، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړې چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورمه ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا پک لکه کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او له لسیزو راهیسې پکې فرقوي شخړې کېږي. تازه شخړې تېره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشو چې د راپورونو له مخې د سخت بشري بحران سبب شوي. د جرمني چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونۍ پیښه کې د لږ تر لږه دو کسانو د وژل کېدو او له شپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو وویل یو سړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. مګدبورګ د برلین په لویدیز کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیات مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل. او د افغانستان کرکټ بورد وای ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې درېمې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن هم د موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. دوستانو ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لومړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغه سوې یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي، پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله، څو چې موږ له نوي محیط سره لوی ښار سره په دې چې پلخمری وړکی ښار ده او څو سې وړکي ښار کې اوسېدلی، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بېکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په دریز ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بېل شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه، درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او ورې سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نه سي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس همدلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرې ستونزې سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، اوس دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له هغو ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. دا راته وویل له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پلخمري ته راغلو، تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سوم.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په سرلی کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جناب بېکاره سلو، ځکه چې موږ د اضافه بس برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی. هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ماته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولم، داستانونه یې ولولم، دا ماته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ویې وایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به وایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه.
په دې امید باندې چراغ کړی رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
کور ودان تشکر. سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست چې خبریال دی په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو جلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر جل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنګ جګړې وې. زه څلور دېرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنګونه وه، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او درېیم صنفونه همالته ما په هرات کې لوستي دي. یعنې دیارلس سوه اووه اویا زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مله څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
دیارلس سوه اووه اویا کال کې زه به شاوخوا اووه کلن، اته کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی غږونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوه. هغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېیم ته تلمه، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دیکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنې له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هرات تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوي یو، خپل ټاټوبي ته راغلی یو. بیا مې نو نورې زده کړې د لې په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. د لې مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومینه کې یو بله لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته. یعنې د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاته شوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخري ځل دیارلس سوه نوي و، یو نوي یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومینه کې و. دلته مې لسم یولسم صنفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و، په دولسم ټولګیو کې و، بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه، هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او درېیم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. هماغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړي دي. له هغه څخه وروسته په 2018 کال کې، یعنې د 2018 وروستۍ شېبې وې، 2018 کال را پیل دی. په دغه وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند پر پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي. نو هماغه ولسي حرکت سره مل سوم، نو پاتن راڅخه پاتې سو.
بله، که دا راته وایې چې د تاسو هغه ولسي حرکت څومره کامیابه وه، څومره تاسو ورته امید درلوده، کوم څه ستاسو سنجولي و هغه ته ورسېدئ؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردۍ جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي، که مو سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي، او که مو سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوئ. هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي. دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپلمنځي مذاکرات خیرات وکړي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام رنګ سو له منځه لاړ، موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راسي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، غږ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې ولس ته ځای ورکړی، هم یې ولس ته غیر ورکړی وي. د ولس نه پې کول، د ولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی، د ولس غوښتنې له ځانه لرې کړی وي، د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس تر منځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بت را ګرځو چې تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخه ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده، تاسیس سوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته رادیو بندو. نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ماڅه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کال هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوش سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولې؟
بالکل، په تېر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ ځلې، شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه. د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزیرانو ته رسېدلې. بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره به نیسه وایم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې، یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه به نیسه وایم. خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدې چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستی نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته؟
لږ څه وروسته کله چې نظام واوښتې، د طالبانو په نظام کې هم پنځه ځلې بندي سوی یم. استخباراتو څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه. بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان و جرات درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ؟ او که تاسو له ځان سره وویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادس مو و، څه فکر مو و؟
چې هر ځل بندي سوی یم، لس ورځې، پنځلس ورځې، شل ورځې، درویشت ورځې ته زه بندي سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې پنځه ورځې، اته ورځې، پنځلس ورځې بندي کېده، معنا دا وه چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض وه، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه روان، بندي کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسانو څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسنادو ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده سوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم یې شوق دی، هم یې لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو چا سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا له هغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنۍ چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وای.
دا چې ژاړي مانا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. کتل خوشحالي وي، مانا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنی خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدفه نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي، دوی باید د خپل تغیر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغیر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کړي تغیر، وایي موږ یې نه تغیروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغیر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خپرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ستر گوتو دری بے پس لمل کا نازول اور دی ورک دے چتواتا کلاس پورتا چتواتا کلاس پورتا پلیاس بن دیرا پسڑا شی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مرشی